السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانه ځایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو نن د افغانستان د پلازمینې کابل په شمول په څو ښارونو کې چاودنې شوي چې د راپورونو په اساس لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې په مزار شریف ښار کې د شیعګانو په یو تاریخي جومات سه دوکان کې د ماسپښین د لمانځه پر مهال چاودنه شوې د بلخ د روغتون رئیس ډاکټر غوث الدین انوري تایید کړي چې روغتون ته لس مړي او څه باندې څلوېښت ټپیان ور انتقال شوي دي په بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو رئیس ذبیح الله نورانی بیا د مرګ ژوبلو شمېره پنځه ویشتیاده کړي اخو په کندوز کې د طالبانو په یو کاستر ډوله موټر چاودنه شوې چې پکې څلور کسان وژل شوي او نولس نور ټپیان دي د کندوز د امنیه قمندانۍ ویاند عبیدالله عابدي ازادي راډیو ته تایید کړی چې چاودنه د دورې سر ښارګوټي د 211 عمري خولي اردو د تخنیکي کارکوونکو په موټر باندې شوې ده له ننګرهار هم د رپورټونو په اساس په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د طالبانو په یو موټر باندې بمي چاودنې لږ تر لږه څلور طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی ده په ولایتونو سربیره پلازمینه کابل کې هم د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی و تایید شوی چې پکې دوه ماشومان ټپیان شوي دي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان نجونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی توماس ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي په همدې لکه د پاکستان لپاره د پخواني جمهوري نظام ځانګړي استازي عمر داودزي په خپل فیسبوک د خبره یو مشهور پاکستاني دیني عالم مولوي تقي عثماني ته منسوب لیک خپور کړی چې پکې د طالبانو د مشر ملا ایبت الله څخه د افغان جنو د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه شوې ده طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ته دنده سپارلې چې د پاپ جی په نوم د آنلاین لوبې مخه ونیسي او د ټیک ټاک په نوم آنلاین اپلیکیشن بند کړي د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په ټویټر لیکلي په کابینه کې دا پریکړه شوې او همداراز د په وینا کابینې لارښوونه کړې چې تر وسه وسه دې د هغو چینلونو مخه ونیول شي چې غیر اخلاقي خپرونې کوي او د ایران پلازمینې کې خون کنن لاریون کړی دی پلازمینې سربیره له نورو ښارونو هم د لاریونو رپورټونه ورکړل شوي دوی د مناسب معاش او د ښو شرایطو د چمتو کېدو غوښتنه کوي په ورته وخت کې د اعتراض کوونکو له حکومته غوښتي چې زنداني ښوونکي دې ژر تر ژره له بنده خوشي کړي د ایران د ښوونکو د همغږۍ شورا په ټلګرام کې لیکلي چې په تهران کې لږ تر لږه دېرش اعتراض کوونکي نیول شوي دي خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ ورزو د خبرونې معرفي ته نن په کابل مزار شریف کندوز او ننګرهار کې چاودنې شوې دي لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې تر ټولو خونړۍ د مزار شریف د سه دوکان په جامع جماعت کې دننه چاودنه ده چې د وروستیو راپورونو له مخې لس کسان پکې وژل شوي او څلوېښت ټپیان دي د روغتون رئیس دا خبره کړې ده عام خلک د دغو چاودنو او ناامنیو په اړه باندې څه وایي
وروستیو کې چاودنې د ګاونډیانو لخوا نه تیری د هغه څه چې زموږ خوشبیني په بدبینۍ بدلی
هغه چاودنو ته چې ګورو ډېر ویرونکی حالت دی طالبان حکومت د دوی ډېر بې باکي ده
په دې اړه مو له یو پوځي کارپو سره خبرې کړې دي د خلکو غوونه به هم درته خبرو کو د افغانستان یوې مشهورې سندرغاړې نغمې له طالبانو غوښتي چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي
په ډېر درناوی هیله کومه ځکه څنګه یې چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره یې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې همداسې د هوم نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې
د رسنیو په ارتباط هم یو راپور لرو
د مالی امکاناتو د نشتون له امله مو راډیو وتړله لوی دلیل دا و چې د پوخه په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدل
تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غواګي سره به شو د پروګرام اول مطلب ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل نن د پلازمینې کابل په شمول مزار شریف کندوز او ننګرهار کې درنې چاودنې شوې دي زموږ همکار دغه مسایل ټول تعقیب کړي او همداسې به وروستي جزئیات سره شریکوي مهرباني
ستانګزیا صاحب
خایدا د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته د افغانستان لپاره نام نه ورځ وی د کابل تر څنګ په مزار شریف کندوز او ننګرهار کې د چاودنو راپورونه ورکول شوی دی. خو د مزار شریف چاودنه تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده. دغه چاودنه چې د دې خار د دریمې ناحیې اړوند د سیدوکان سیمه کې د شیعهګانو په مشهور جماعت کې دننه شوې ده. د تلفاتو په اړه باندې بیلابیل ارقام ورکول کېږي. سیمه ییز خبریالان او ویني شاهدان وایي چې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتی ده. د بلخ د اطلاعات او فرهنګ رئیس زبیح الله نورانی فرانسوي اژانس ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس بیا د بلخ د بوالي سینا روغتون د سرطبیب ډاکټر غوث الدین انوري له قوله د لس تنو د وژل کېدو او څلوېښتو د ټپي کېدو راپورونه ورکړي دي. دغه شان د بلخ د عامې روغتیا رئیس نجیب الله توانا په سیمه کې خبریالانو ته ویلي چې په دې پیښه کې 12 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دلته په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یوازې پیښه تایید کړي ده، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي دي. د دې ولایت په څنګلوري کندوز سردوره خرګوټي په سیمه کې بیا د قلوردو د مستریانو د عملی په کاسټر موټر باندې چاودنه شوې ده چې لامل یې څلور تنه وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی ازاد کړو ته وویل
تقریبا 19 نفره چې عمله د هغه پکې زخمیان شوي دي او 4 نفره شهیدان دي له عملې نه او 3 نفره ماشومان دي د شاګردان دي مکتب هغه زخمیان دي.
سنګزی صاحب دلته په پلازمینه کابل کې بیا نن سهار یوې چاودنې دوه ماشومان ټپیان کړل. د کابل امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار د کابل د 15 امنیتي حوزې اړوند سیمه چارې قمبر کې وشوه چې لامل دوه ماشومان برسیران ټپیان شول. اخوا له ختیځ ننګرهار بیا راپورونه وایي چې د دې ولایت د خوګیانو د خوارانو په سیمه کې د طالبانو په یو رینجر موټر چاودنه شوې ده چې د یو شمېر سرچینو له قوله څلور طالبان پکې وژل شوي دي او یو پکې ټپي شوی دی. خو د تلفاتو دا شمېر په رسمي ډول باندې نه دی تایید شوی. د دې ټولو چاودنو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. خو له دې نږدې 15 میاشتې وړاندې په کندوز او کندهار کې د شیعهګانو په جماعتونو باندې د چاودنو مسؤلیت داعش خراسان څانګې وسلوالو منلی و. سانګزی صاحب دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د کابل دشتي برچی سیمې په عبدالرحیم شهید لیسه کې د دوو چاودنو له امله د دې ښوونځي 9 تنه وژل شوي وو او 10 ډېر ټپیان شوي وو.
بله مننه کوم. د کابل د وړمې ورځې د چاودنو په ارتباط به وروسته یو مفصل راپور تاسو ته خپور کړو. دا چې ویل کېږي د عامل په اړه باندې ځینې معلومات اوس ترلاسه شوې دي، خو دمګړی به د دوو کابل او همدارنګ ننګرهار اوسیدونکو غږونه تاسو ته خپاره کړو چې د ناامنۍ او چاودنو په تړاو له موږ سره غږېدلي.
زما نوم خان محمد دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. د طالبانو پراتک سره زموږ تمه دا وه چې په هیواد کې به نسبي امنیت راشي، د سولې تر څنګ به ثبات خپل ځای ونیسي، مګر د جمهوریت په سقوط سره او د امارت پراتک سره هغه څه چې زموږ تمه وه، هغه څه چې زموږ هیله وه، دغه برعکس نتایج سره مخامخ شو. د کابل په ګډون چې پلازمینه ده، د هیواد په بیلابیلو برخو کې په وروستیو کې چاودنې د ګاونډیانو لخوا نه تیری، د هغه څه چې زموږ خوشبیني په بدبینۍ بدلی. طالبان نه یوازې دا چې مرتوبونه هېر کړي دي، بلکې د هیواد د ملت د حساس مسایلو سره دوی لاس ګریوان دي، هغه څه چې باید اوس ورته پام ونه شي. زه فکر کوم چې حکومت په دغه یو کشاله کې راګیر دی چې هیڅ یو مناسب حل لار او تګلار نه شي موندلی. دا په لوی لاس باندې جهنم ته ځان غورځول دي، دا په لوی لاس باندې هیواد د یو لوی ډېرې بدرنګې فاجعې سره مخ کول دي. نو زما امید دا دی چې د ناامنیو د لمنځه وړلو لپاره، د سولې سره، د ثبات لپاره چې کار باید ورته ګړندی شي، چټک کارونه باید ورته وشي، دا باید طالب حکومت، طالب رهبري په لومړیتوب کې راولي.
زما نوم محمد رسول اخونزاده دی، د کابل ولایت اوسیدونکی یم. نننی حالت چې موږ ګورو، نن ورځې دا حالات چې ګورو، هغه چاودنو ته چې ګورو، ډېر ویرونکی حالت دی. موږ داسې امید لرو چې د طالبانو اسلامي امارت راشي په افغانستان کې، به لږ موږ د سولې او امن سا وباسو. دغه حالاتو نه به بېغمه شو، د مرګ نه، د جنګونو نه، د بمونو نه. خو نن حالت چې موږ ګورو، د بیا همغه حالت ته روان حالت دی، ډېر ویرونکی حالت دی. او زما په نظر د دې مسلې او د دې خبرې علت چې دی، هغه زموږ د وسنی حکومت چې د طالبانو حکومت دی، دوی ډېر بې باکي ده. دغه دغسی مهم مسائل ته چې امنیت دی نو لګه د اقتصادي بحران دی دې حالتونه ته ډیر یو عادي سترګې باندې دوی برخورد عادي سترګې باندې دی یعنی په عادي سترګې ولګوري برخلاف د سی کړونو ته چې هغه اولیتونه نه لري هغه په سی کله کې راغسی دا ولا کې مناسب عمل وي د حکومت لپاره کو دوی د حالات په دغه وخت کې کنټرول نه کی خو نه غسر دینه بد حالات سره مخامخ کیدو چانس ګورم امکان دی ولري چې دینه بد حالت مونږ ولرو
په افغانستان کې ناڅاپه امنیتي وضعیت ګډوډ شوی علت یې څه دی د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور د پخواني ویاند جنرال اجمل عمر شینواري نظر مو پوښتلی دی
د کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شوي دي ټول دا تمه درلودله چې طالبان به واقعا بدل شوي او دا ځل به دوی د افغانستان د ملي ګټو ته ژمن اوسېږي او هغه اوډونه چې د نړیوالو سره او د افغاني افغانانو سره په دوحه کې کړي هغه ته به دو هوډمن او ژمن پاتې شي ولې متاسفانه طالبانو د ورځ نه تر بلې پورې خپل اماغه وحشت او دهشت بیا په ولس باندې حاکم که اتا تر دې پورې چې د جون خوانځي تر نن ورځې پورې تړلې دي او نور برخوردونه او نور هغه د کورونو ته په خپل سر نه وتل تلاشي کول بے مورده بے ځای هغه څه وو چې د افغانستان ولس او د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفین دې ته وحد سوال تر څو د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي هغه هم تر اوسه پورې زما په اند هغه عکس العمل نه چې د ولس او د دوی د سیاسي او پوځي مخالفینو لخوا په یو واحد نظر او ته یو واحد چتر لاندې شروع شي هغه هم تر اوسه پورې شروع شوی نه دی ولی هغه د پاره د اقل د چمتووالي په درشن کې دي
تاسو د توضیح کوي دا موضوع چې یو ډول عکس العمل دی نو په ورته وخت کې خو لکه څنګه چې راپورونه لرو د ترهګر ډلو لخوا د حمله کیږي نو ترهګر به څه عکس العمل لري
هغه ترهګر ډلې لکه داعش او لکه د نړۍ شپږی نور ډلې یاد په پاکستاني طالبانو ډلې دا هغه څوک چې طالبان د چتر لاندې وعده کړی و مګر نن ورځ دوی د دوی سره په اختلاف کې راغلي دي د خپل هغه اهداف او د ګټو په بنسټ باندې او طالبان دغه ظرفیت او توانایي نه لري چې ترڅو افغانستان کې هغه سي امنیت چې ایجاب کوي هغه تضمین کړي
په دې تیرو تقریبا اتو میاشتو کې چې طالبان واکمنان شوي دي د اسد لمیاشتې را وروسته تر اوسه پورې امنیتي وضعیت یو څه بهتره وو نو په دې تیرو میاشتو کې امنیت څنګه ټینګ کړي
هغه د طالبانو حاکمیت یا د طالبانو کم ابتکار او نوښت نه وو دا هغه امنیتو چې د پخوانی دورې نه هدي عقل هغه حالت او وضعیت پاتې وو او یو لوی بدلون چې راځي تاسو په دې باندې پوهیږئ چې ترڅو د هغه بدلون پخوانی اثرات د بدلون په هغه پخوانی حالت پالت په وضعیت باندې پاتې تر هغه پورې چې بیا یو د تجدید قوا کیږي او پلان گذاري د عملیاتي ورته جوړیږي نو دا د طالبانو کوم چې شینو نو وخت نو چې طالبانو واقعا په وضعیت باندې حاکمیت درلود طالبان حتی په خپل ځواکونو او په خپل ګروپونو باندې حاکمیت نه لري تاسو فنه کوم دغه وضعیت دوام وکي موږ به د ډیرو بدو داخلي جګړو شاهدان اوسو
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته سره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه زما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
افغان مشهور سندرغاړي خاپيري نغمه له طالبانو غواړي چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د خونځیو دروازې پرانیزي اغلې نغمه اندښنه څرګندوي یا وایي کچېرې د خونځیو دروازې دغه شان دنجونو په مخ تړلې پاتې شي د دې خبره په ژور خپګان بخته شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته اته میاشتې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته دنجونو زده کوونکو په مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. په دې تړاو تر اوسه ګڼو کورنیو بهرنیو سازمانونو او مشهورو شخصیتونو غبرګون ښودلی او د طالبانو د عملي ناسم بللی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ډېر اسلامي هیوادو ته تللی یم، ډېر اسلامي ملکونه مې لیدلي او کتلي دي چې ښځو ته یې د تعلیم او زده کړې بشپړ حق ورکړی دی او هغوی خپل حق او حقوق نه
له بېلابېلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو او مطرحو شخصیتونو د غوښتنو په دوام افغان مشهوره سندرغاړي ښاپیرۍ نغمه هم له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. اغلی نغمه اندیښنه څرګندوي، وایي کچېری د ښوونځیو دروازې د غشان د نجونو پر مخ تړلې پاتې شي د دې په خبره په ژور خپګان به اخته شي.
زه د اسلامي امارات د مشرانو نه په ډېر درناوي هیله کوم، لکه څنګه چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره یې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې، همداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې. کدا نوینو دا واضح خبره ده چې زموږ نوې نسل، زموږ شزی او زموږ انجونی به د سخت ډیپریشن ښکار شي.
نغمی ازادي رادیو ته وویل چې په اکثرو اسلامي هیوادونو ګرځېدلې او په دغو هیوادونو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او تعلیم حق ورکړل شوی دی. افغان مشهور سندرغاړي ښاپیرۍ نغمه دا خبرې وروسته له هغې کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د اتو میاشتو په تیریدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیسي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه ښودې چې په ټولګیو کې کتابونو ته کښېني. د تېرې دوشنبې په ورځ د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته ویلي و چې د منځنیو ښوونځیو او لیسې دورې د نجونو زده کوونکو د زده کړو د پیلېدو په مسله کې هم پرمختګ راغلی، خو جزئیات یې شریک نه کړل. مخکې تر دې یو بل افغان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو تور پورې کړی و چې د نجونو له باسواده کېدو ویره لري چې ګوندي بیا به د ده په خبره له کوره بهر او په ټولنیزو چارو کې ښکیل شي، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوموړي دا خبره رد کړې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
په ننګرهار ولایت کې د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېده. د بدني روزنې او ورزش ریاست د لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی د ننګرهار په کچه د فوټسال سیالۍ چې یو میاشت د مخه د 1200 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي 13 ورځې نه وخته پای ته ورسېده. د دې سیالیو په وروستۍ لوبه کې د پیداګوشي او ننګرهار کلب لوبډلو په خپلو کې سیالي وکړه او لوبه درې د دوو په وړاندې د پیداګوشي فوټسال لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د دې سیالیو هدف په ننګرهار ولایت کې د فوټسال لوبې وته بلل شوې. په خوست ولایت کې د روژی جام سیالیو په دوام نن د خوست وانانو لوبډله د سنگین لوبډلې په وړاندې لوبه کوي. وړاندې لدی د خوست وانانو لوبډلې په نیمه پای لوبه کې د 21 منډو په توپیر علی اکبر لوبډلې ته ماتې ورکړه او سنگین لوبډلې هم د 18 منډو په توپیر لدی ګانز وانانو لوبه وګټله او پای لوبې ته لاره پیدا کړه. د کرکټ د لس اوریز جام د روژی میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی وو. 14 لوبډلې پکې سیالۍ کوي او 8 لوبډلو نیمه پای لوبې ته لاره موندلې ده. او له هیواده بهر د امریکا د فوټبال لوبډله په قطر کې د 2022 نړیوال جام د ګډون لپاره د تیاریو په مخه له مراکش لوبډلې سره دوستانه سیالي کوي. دا لوبه د غبرګولي په 11 په امریکا کې کیږي. د امریکا لوبډله به په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې په بی ګروپ کې له ایران او انګلستان سره لوبه وکړي او بل سیاله لوبډله اعلان ده معلومه، خو لومړنۍ سیالي چې د لیندۍ په اتمه کېږي له ایران لوبډلې سره ده. مراکش لوبډله بیا په اف ګروپ کې له بلجیک، کاناډا او کرواسیا سره په ګروپ کې یو ځای ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې خصوصي رسنۍ د ګڼو نورو ننګونو سربیره له سختو اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. هر ورځ د هغه راډیوګانو او ټلویزیوني شبکو شمیر زیاتیږي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بندوي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان کې دې د خصوصي رسنیو ننګه وکړي چې د تړل کېدو مخه یې ونیول شي. په دې ریپورت کې د رسنیو او خبریالانو اقتصادي او مالی ننګونو ته کتنه شوې.
یاد ځنګړی ادبی خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له
پکتیاغه رادیو چې د تیرولس کلونو را په دی خوا په دینی، سیاسي، ټولنیزو او ورزشي برخو کې فعالیت درلود، دوه ورځې وړاندې خپل فعالیت ودراو. د دې رسنۍ د فعالیت د درېدو لامل اقتصادي ستونزې او د مالي امکاناتو نشتوالی په ګوته شوی. د پکتیاغه رادیو مسؤول ذبیح الله ایوبی ازادي رادیو ته وویل
د مالي امکاناتو د نشتون له امله مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د پوخا په چیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو ناراحت یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه او د ولس لپاره مو خدمات وړاندې کول او د ولسونو ستونزې مو دولتونو ته رسولې او د دولت کړنې مو ولسونو ته رسولې، خو چون دغه مسایل اوس زمونږ نه پاتې شول او پریشان یو.
د ښاغلي ایوبی په خبره د پکتیاغه رادیو ترڅنګ د دې رادیو په نشراتي چوکاټ د پکتیا د خزو غږ رادیو او د پکتیا غږ دوه اونیزو هم سمو دوران دي خپل فعالیتونه درولي. د رسنۍ د خپل فعالیت لپاره تر سوال ورسته خپل ورستي اعلامیه کلیکلي محمد زیار مان عمری په 1391 کال کې، زحل پختونیار په 1399 کال کې او طوفان عمری په 1400 کال کې د دې رسنۍ هغه کارکونکي و چې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شول او تر خوای نه په تیر حکومت او نه هم په اوسنی رژیم کې قضیه څیړل شوې دي. د بی پولی خبریالانو د وروستیو موندنو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله آزادې رسنۍ په مالي برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. طالبانو د واکمنۍ سره سم یو ډیر شمیر هغه بهرني بنسټونه چې په افغانستان کې له بېلابېلو رسنیو سره مالی مرستې کولې او د رسنیو لپاره د تمویل ښه سرچینه بلل کېده، له دې وطن ووتل. د پکتیاغه رادیو په ګډون د آزادو رسنیو د امتیاز خاوندان وایي سوداګریز اعلانونه کم شوي او له دې امله هم د رسنیو لپاره د عاید لارې بندې شوې دي. د پکتیاغه رادیو سره هم مهاله میمونه رادیو چې په فاریاب کې یوازینی سیمه ییز رادیو هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل نشراتي فعالیتونه بند کړل. د رادیو مسؤلانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
کلی تر خارا او لخارا تر نړۍ
د دې ترڅنګ په میدان وردګ کې د تجلا پروم یو بل سیمه ایز رادیو چې د یو لس کلونو راپدې خوای رسنیس فعالیت کوي د روان کال په فبروري میاشت کې خپل چارې ودرولې. د دې رسنۍ مسؤلانو یو خبری کانفرنس کې د 15 مادې پریکړلیک په خبرولو سره چې په اقتصادي ستونزې د رسنیو د آزادۍ نقص د برېښنا لوړ لګښت اوسنۍ واکمنانو لخوا د رسنیو لپاره د یوې مشخصې تګلارې نشټوالی او همدا ډول د دې رسنۍ د تعمیر لپاره د غرامت غوښتل شامل هغه دلایل یاد کړل چې لامل یې د دې رسنۍ دروازې وتړل شوې. د دې رادیو ټلویزیون دی امتیاز خاون نجیب الله حبیبی آزادی رادیو ته وویل
ارزو امایی بود که یک روز به شوا که رسانه ما ملی و بین المللی شوا.
زموږ هیله دا و چې ورځ به زموږ رسنۍ ملی او نړیواله شي. موږ د دې رسنۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې. زما ځوان ورور شهید شو، خو بیا مو هم کوښښ وکړ چې رسنۍ مو سقوط نشي. له بده مرغه د وروستیو تحولاتو له امله مو نه شوای کولای چې خپل مقصد ته ورسیږو. تر ټولو بده ورځ هغه وه چې موږ نشرات بند کړل. تر اوسه سټوډیو ته زنګونه وهل کېږي، ځکه هر رسنۍ خپل مینوال لري.
د رسنیو یو شمیر د امتیاز خاوندان د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبانو روخا د رسنیو پر وړاندې سخت چلند، امنیتي ستونزې او یو شمیر لاملونه هم په ګوته کوي چې له امله یو ډیر شمیر رسنیو خپلې چارې درولې دي. د وی رسنۍ د امتیاز سختن خبرې چې د رسنیو دروازه یې طالبانو ورتړلې پر دې خبره د تایید مهر لګوي، خو طالبان په دې اړه څه نه وایي. هغه له ازادي راډیو سره خبرو کې وغوښتل چې نوم یې خپور نه کړو، ځکه له دې ویره درلوده چې طالبان به یې ونیسي.
زما راډیو د طالبان لخوا څخه بنده سوې وه. زه له ځان سره بیولی وم، بندي وم، لس ورځې بندي وم. لس ورځې وروسته بیا ځینې خبریالان او زما خپل د کورنۍ غړي دوستان راغله، زما تضمین یې وکړ او زه د طالبانو له بند څخه آزاد کړم. زما راډیو را بنده کړه، تر څنګ دا چې زه پورته کړم، بندي یې کړم. دغسې حالاتو ته په کتو د سړي زړه ودردېږي چې اخر موږ فعالیت چا لپاره کوو، موږ څنګه فعالیت کوو، زموږ د فعالیت ګټه به څه وي. بیا هم زه په دې هڅه کې یم چې خپله راډیو بیرته پرانیزم، بیرته نشرات پیل کړم. نه توانېږم یا تر اوسه پرې توانېدلی نه یم.
په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نږدې اته میاشتې تېرېږي، خو په دومره وخت کې لسګونه تصویري غږیزو چاپي او آنلاین رسنیو د اقتصادي ستونزو اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت او ځینو نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. مګر د افغانستان د رسنیو د ټولنې مشر حجت الله مجددي بیا وایي رسنیو په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کولای د خپلو چارو د دوام لپاره بنسټیز مالي کارونه وکړي او له همدې امله یو شمېر ژر سقوط شوی.
سروی که ما کردیم، بررسی که ما کردیم، در اولین لحظات سقوط جمهوریت و تغییر نظام ما در حدود 40% از رسانه
که ما سروی چه مش کردی جمهوریت در سقوط او در نظام لبدلیدو سر مش خپلی 40% رسانهی لکم مشکل او محدودیت پرته للاسور کردیم. در مرستو او سوداگریزو خبرتیاو هغا پیسی چی در رسانهی مالکانو تا زنگری سویوی دقیقه چارنه نپکی دل پا دی پیسو پانگونه او ظرفیت را مستکی دل ایسوی چه مثال که دغه سی حالات رامنځته کیږي رسنۍ وکولی سي یو یا دوه کاله دوام وکړي. متاسفانه دغه سی ونسول په دې برخه کې سم مدیریت ونسو او یو شمېر رسنۍ وتړل شوې.
با قطع شدن کومک ها یک سره رسنه ها اقتدادش بسته شد.
د مجددي په وینا په افغانستان کې د اقتصاد مخ پر زوړ حالات له امله سوداګریز اعلانونه هم کم شول او د چارې هم رسنۍ سختې وځپلې. هخوا بیا په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټیانې د رسنیو له اوسني وضعیت د اندېښنې په ښودلو سره له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غواړي څو د افغانستان له رسنیو سره مالي مرسته وکړي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادی راډیو ته وویل
ما شاهد وضعیت ناګوار رسانه در افغانستان هستیم په دلیل ځکه رسانه پس
نن موږ په افغانستان کې د رسنیو د بد وضعیت شاهدان یو ځکه رسنۍ د نورو ستونزو ترڅنګ له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کار مناسب چاپیریال او له رسنیو کورنۍ او بهرنۍ مالي ملاتړ نشته چې له همدې امله ډېرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي. دا اندېښمنوونکی ده. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د رسنیو بیان ازادي او د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي او اجازه ورنه کړي چې د رسنیو فعالیتونه بند شي
او حمایت اقتصادي داشته باشند.
د طالبانو مبادیر او پختل خویند ویان خبرو ته حاضر نه شول مګر له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو د بندیدو لامل د مالي امکاناتو نشتون دی نه طالبان. د افغانستان د خبریالانو ټولنې او فدراسیون د وروستیو شمیرو له مخې چې د بې پولې خبریالانو سره په همغږۍ یې ترلاسه کړي د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې د 1508 رسنیو څخه 209 ویشتوی خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې ترڅنګ د یوې شوې سروې له مخې د 10409 اویا خبریالانو څخه چې 8028 تنه نارینه او 2396 ښځینه خبریالان دي 15928 خبریالان بېدندې شوي چې 4123 نارینه او پاتې ښځې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالیسن
بیا هم ستاسو گرن پیغامونه مکتره غلی دی پا دی خبرونه کی چو راخ
مطمئن رو اصلا میاری کنی ولی دا داغا زراو بنده کم بردنه کیگی نو داغا همه دابوانسان یا پر مخلیل کم دی باسواده کم دی پښتون تاجک بلوچ هزاره ازبک هیڅ یو پایس نه لري فقط دغه افغانان یو موږ چې موږ په منځ کې څوک شیطانت کوي نو دغه کړی دي چې موږ په منځ کې شیطانت کوي د بلوچ او د ازبک او د پښتون په نامه مو وژنو نو دغه د شیطانانو کار دی چې دا په هزاره او باندې څوک بریدونه کوي. مسلمانان دې څه کلمه وایي اته انګریز لازم اورو دی وسلام با احترام
میر ولی خبرې کوم ننګرهار نه ما د طالبانو چارواکو دا ویل ده چې د ننګرهار کې د سقوط په لوسوالي کې وچکالی ده د اوبو یو بندوبست د وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځېده د خلک در په در خاورې په سر دي باید چې د دغه غم وخوړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې ورزو لانډو خبرونو ته نن د افغانستان د پلازمېنې کابل په شمول په څو ښارونو کې چاودنې شوي چې د راپورونو په اساس لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتي. په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو تاریخي جومات سې دوکان کې د چاودنې له امله د بلخ د روغتون د رئیس ډاکټر غوث الدین انوري په خبره باندې لس کسان وژل شوي او څه باندې څلوېښت نور ټپیان دي. په کندوز کې هم د طالبانو په یو کاسټر ډوله موټر چاودنه شوي چې پکې د طالبانو تخنیکی څلور کسان وژل شوي او نولس نور ټپیان دي. د ننګرهار څخه هم په راپورونو کې ویل شوي چې په خوګیاڼیو کې د طالبانو یو رینجر موټر باندې بمي چاودنې لږ تر لږه څلور طالبان وژلي او یو بلې ټپي کړی. په کابل کې هم یوې چاودنې دوه ماشومان ټپیان کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان نجونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی. ښاغلي ویست دغه خبره په خپل ټویټر لیکلې ده او له طالبانو یې غوښتي چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو د زده کړو زمینه بیرته برابره کړي. طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ته دنده سپارلې چې د پبجي په نوم د آنلاین لوبې مخه ونیسي او ټیک ټاک بند کړي. او د ایران په یو شمېر ښارونو کې د پلازمېنې تهران په شمول ښوونکو نن لاریونونه وکړل. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام مه هیروئ.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرق لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چارې مرحمت صاپای پر مخړي. په دې خبرونه کې لداسو شذ سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړې وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارس له دوی پښتنه کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. د وری یا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو، لږ پژم ټولګي پورته نجونو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول نجونی پرېږدي چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویلي چې په دې اړه تر اوسه یوه طرحه نه ده بشپړه سوې. په ورته وخت کې په بیلابیلو برخو کې ګڼو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغه ښځو چې نورو ته یې د کار زمینه برابره کړې وه هم تر ډېره حده اوس فعالیت نسي کولای. نن د مخکښ ښځې خپرونې میلمنې د سرې میاشت پخوانۍ رئیسه نیلاب مبارز او د پوهنتون پخوانۍ استاد او د بشري حقونو فعاله نرګس مومند دي. پاره کړو اوس هم ورځو خپلو میلمنو ته د پوهنتون پخوانۍ استاد او د بشري حقونو فعاله نرګس مومند اوس مهال له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. نرګس جانې، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ. ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت رامنځته سو په افغانستان کې ښځې په بیلابیلو برخو کې متضرر سوي دي. دوی شکایت کوي چې د دوی ژوند په منفي توګه باندې اغیزمن سوی دی. تاسو له دا ډول څرګندونو سره موافق یاست؟
البته که د لومړي سره راپایل کوم چې موږ هغه کسان وو چې په پخواني دولت کې هم البته په جمهوریت کې هم موږ دې موافق نه وو چې هغه برخه چې باید هغه حقونه چې باید ښځو ته ورکړل شي په کلي توګه په هغه دوره کې ښځو نه وو ترلاسه کړي. خو بیا هم حداقل ښځو کولای شوی چې د پوهنتون استاد شي، ښځه کولای شي چې په ښوونځي کې درس ورکړي. موږ په ډېره کمه کچه خو موږ په دولت کې هم ښځې درلودلې، په ریاستونو کې هم درلودې، مومنان هم درلودې، وزیران هم درلودې. ډېرې ښځو په آزاده توګه کولای شول خپل تحصیل ته، خپل علم ته ادامه ورکړي، ښوونځیو ته ولاړ شي، پوهنتونونو ته ادامه ورکړي. یعنی په هغه کچه چې اړتیا وه خو بیا هم نه و، مګر وې ښځې وې په هغې دوره کې، ښځې وې په هغه کمو کې هم ښځې وې، او موږ واقعا دا منو چې هغه وخت کې وې. خو له بده مرغه په هغه کمه کچه هم چې موږ پخوا درلودې، اوس موږ داسې وخت سره مخامخ شو چې اوس اوسنۍ دولت کې د ښځو نام او نشان په کلي توګه پاک شوی دی. او یو ځل بیا طالبانو دا ثابته کړه چې دوی هماغه دولت دي، هماغه کسان دي چې شل کاله مخکې و. شل کاله مخکې چې طالبانو دوی په همدغه نظر و چې ښځې به یا د کور و یا د ګورې، او ښځې ټول په کور کې نه ولی. کله چې په وروستیو کې د دې هغه خبرې جریان درلودې، نو دوی په همدغه نتیجه و چې هغه دوره به بیا نه راځي. نو د ما په شمول البته ټولې ښځې ډېرې سختې دوته منتظرې وې چې
پدریم د حمل به حد اقل د خوندزی بیرته پرانستل کیږي او انجونو به بیرته خپل خوندزی ته ځي پانتونونو ته بيدامه ورکوي یا خپل کاری فرصتونه چې په خا د لو دغه ته بيدامه ورکوي خو لا بعد امر چې دوی یو ځل بیا ثابت کړی چې نه مونږ اصلا تغییر نه دی کړی او مونږ هغه پخوانی کسان یو مونږ اوس هم ښځو ته په هماغه سترګه ګورو هماغه سترګه چې مونږ شل کاله پخوا ورته کتل او په همدغه نظر چې ښځې باید په کور کې دي نو له بعد امرغه اوس په کلي توګه د ښځو نه ټول فرصتونه اخیستل شوي دي ښځې یو ځل بیا د کور ښځې شوي دي او دوی یوازې او یوازې هماغه د کور مسؤلیتونه چې پخوا یې ترسره کول هماغه ترسره کوي حال دا چې موږ وار تر بله دا ویلي چې یوه ټولنه بې د ښځو نه هېڅ امکان نه لري چې هغه پرمختګ کور ته ورسیږي ښځه د موږ په ټولنه کې تر نمایي هم ډېر ښځې وي نو کله چې په د یوې ټولنې نیم قشر موږ فلج کړو آیا امکان لري چې موږ بیا هم خپله ټولنه حداقل هغه سیاله وګرځوي د نورو ګاونډیو هېوادونو سره نو له بعده مرغه چې اوس همدغه فرصت راغلی دی او د ښځو نه په کلي توګه د فرصتونه ترې اخیستل شوي دي.
نرګس جانې مننه. تاسو که په دې برخه کې موږ ته خبرې وکړئ چې تاسو هم خپله دنده له لاسه ورکړه دغه ټوله پروسه که تاسو موږ ته تشریح کړئ که غواړئ چې په دې اړه باندې خبرې وکړئ چې څه ډول تاسو ته وویل شول چې تاسو نور کار نسی کولی.
بالکل خپل ځانه کې را فایل کړم. زه په پخواني دولت کې زه د پوهنتون استاد وم، د کالونو راهیسې د پوهنتون استاذي مې مخته بوله او هغه ماته د ټولو مقدسه دنده ورته ټولو ښه ماته دنده اولویت ماته هماغه دنده درلودله. د دې تر څنګ زه په سیمه ییزو ارګانونو کې د نشراتو او د مطبوعاتو رئیس وم. نو دا هماغه وظیفه وه چې ما په خاطر کلونه راهیسې ما ادامه درلودله او دغه شکل به ادامه درلودله ما ترسره کوله. خو د نوي دولت د راتګ سره تاسو د هغې اعلامیې ولوستلې وام لوېدلې چې دوی په مختلفو وختونو کې دوی راخبرې کړې چې موږ ښځو ته اړتیا نه لرو. زه البته تر ډېرې مودې پورې په کابل کې پاتې شوم، خو اوس له بعده مرګه چې بالاخره افغانستان مسافره شوم تر ډېره هدا پورې موږ دې ته منتظر وو چې نه ګواکې دوی په موږ باندې غږ راکوي او موږ ته وایي چې نه موږ تاسو ته اړتیا لرو. خو له اوله ورځ نه دوی دا اعلامیه په ډېره واضح توګه خپره کړه چې موږ په دفاتر کې نور ښځو ته اړتیا نه لرو، یعنی دا چې زه د دفتر د تګ نه په کلي توګه منع شوم. خو بیا هم ما دیتا د مزستر کې پلارم چې ما به د چې زله پانتون هم استاد او ما باندې به راکېږي چې راځه پانتون باندې ځکه هغه خپله خوانه ایدام دا و. مګر نه هغه څه همونه شو تر ډیره وخت پورې، یعنی تر درې څلور میاشتې پورې د موږ په پانتون کې استادانو خزینه استادانه هیڅ اته حق نه درلود چې هغوی د پانتون دروازې ته ولاړ شي. یوازې نارینه استادان به تلل، یو دوا میاشتې خواست، یعنی هیڅ شی هم نه و په پانتون کې. پانتونونه ټول بند وو، هیڅ شی هم نه و. او کله چې ورو ورو شروع شول هغه هم اجازه یې داسې ورکړه چې یوازې